څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د طالبانو دا تیروتنه ده چې جګړې سختې کړي او تاوتریخوالي ته یې مخه کړې ده. په دې اړه مو د طالبانو نظر هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودی اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بے ځای کړې دي. غور کې د ماین 14 دی وی کورنۍ شپږ غړي وژلي او د قرغیزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم ته د وخت لیک تایید کړ. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورونه رسیږي دومره دې وشي چې سیمې یې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپور جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی دی. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یو امیندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحیدالله نظامی وایي چاودنه کې چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیځ کې وشوه د امیندوارې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ښخ شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي د څمکنیو ولسوالۍ شهرینو بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار و چې موټر سایکل بم و یو پنچر ماینې دوکان مخې ته درولی و بس نظامي موټر هم کوم نه و. ملکي خلکو ته انفجار ورو کړ چې درې تنه زخمیان دي، یو شدید او دوه سطحي
دي. د دغې پیښې په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. د هرات له لوبډلې سره د کابل د ټیم پایلو به واچې د لوبې په قانوني وخت کې دواړو یو یو ګول وهلی و خو وروسته د پنالټي په ضربو کې هرات بریالی شو. د ښځینه فوټبالرانو په څلورم پړاولیک کې د جوزجان، بلخ، غور او بامیان ټیمونو هم ګډون درلود. بل ورته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته د دغې لوبې د اهمیت په اړه وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوب دل وکال ورست پاینو به ترستلی دا تیم د تیرو کلونو په ورستوی لوب کې تل نه کړی. د سکل دا تل ولې لپاره دغه تیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاین اسمای هم چې اتل لوب دل د نو وړی چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاس ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاولیک د تل میاشتې په دویمه نیټه پیل شوی او اتو لوب دل پکې برخه اخیسته و. د قرغیزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیک تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د څلورمې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکیچ او نامعلوم برخلیک سره مخ کړی و. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی و. نوی صدر اعظم جپاروف چې د اکتوبر په 14مه د پارلمان یوې ډلې غوره کړ د خلکو په تښتونه محکوم و چې د اعتراضونو له کبله له زندانه خوشی شو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی دی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظام د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واکا لري شي کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نوموړی له ازادي راډیو سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي لوکاشینکا ته د خلکو د ضرب الاجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالفو ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د دو اونۍ په مخه ټول خونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن ویل چې پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 340 ته رسیدلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای اسلامي امارات څوک په زور پر افغانانو نشي تحمیلولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنی ایجاد نه سي.
وړاندې به د دې څرګندونو جزئیات درکړو. د هلمند د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکړو او د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره غږېدلی یو. په افغانستان کې یو شمیر موازی ادارې د ولسمشر په فرمان جوړې شوې دي. د دغو ادارو لګښت له کومه کیږي؟
یو اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده ادو څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو. هغه بودیجه د ادارې اور له خوا دوی ته تنظیمیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبري کولې، د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمشت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخت نیوکه کوي او په دې غونډه کې وویل د ډلې پر هلمند د برید لپاره له 9 میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید سهیرمل په دې اړه له کابله راپور لري.
پر یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پر سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولای د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله عبدالله د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل که طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه امین باشه کې
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مالدات څرګندونه کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ملک چپلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی، خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوه اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د وختو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی وو.
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي. بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځای کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشر حمدالله محب څرګندونې واورېدې چې ټولو د طالبانو له لورې د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ. او د راپور په وروستیو کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر خپرونې مخکې ازادي راډیو ته پراستولې پیغام کې وویل:
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکراتو بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره هلته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو له خوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي. په عموم کې غږ کوو چې د موانعو د ایجاد په ځای باندې باید پروسې ته ژمنتیا وښودل شي او پرېښودل شي، مذاکرات وړاندې لاړ شي. بل د عدم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي، دا ډیره واضح ده چې اسلامي امارت کې استقلال نه درلودی. شل کاله به د یو لوی امپراتوري او د هغو د ماته څلوېښتو متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړي، او که استقلال نه درلودی ډیر فشارونه ډول ډول توطیې او دسیسې استخباراتي هغه په کار ولوېدې چې اثر یې نه ده کړی. پخپله د دې معنا لري چې موږ مستقل خلک یو، ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کاله کېږي اشغالګر پلو نیولی او د هغو په غلامي پوختي، چې د تعصب وړ خبره ده. په هر صورت موږ مذاکراتو د مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. له مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل شي او هڅه وسي معنې ایجاد نه شي.
ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند له یوې خبرتیا وروسته د هلمند جګړو ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې جګړه سړی شوې دي، خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. پولیسونو سره کسان د دې جګړې له امله بي ځای شوې دي، دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دی د شار په دریمه حوزه کې، د لشکرګا شار په دریمه حوزه کې د بولان د سیمې حال راکوي.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اوریدل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تیرې شوې دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم، اکثره سرتیري ویده دي، پیره داران خپل کار کوي، خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډیر په اداره پاتې کیږي. دغه سیمه چې بولان ده، دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزي او د درېمې اوزي خلک کړه خال خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي او پر شاره وړي وو، هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو وخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو نیم زره کورنیو ارقام لري، شمیرې لري، ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې، ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوو ته رسیږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي، ځکه کورونه نه پیدا کیږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده، او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالیو تلتک سره راوتلي دي، اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي، چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته، ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی، حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي. او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته او سیاغه چې د حکومت په واسه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي، هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه، خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي، څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې بده وکول سي مستحق کورونی تاغوج په کم کې د مرستې ورسوي خو دا غچار لا تر اوسه نه ده سوي او وضعیت د بشري ناورینو خواته ذکر روان دی چې لشکرګات غزیدل لار چې کندهار د لشکرګات سره مشلي هغه بند ده شار د ماسیرې په حالت کې دی د شار په لسم دریم حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي او د تېره شپه هم عمر ځواک راټول چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفاتو ارقام یې زموږ په واک کې نه دي راکړي طالبانو خپل لور ته د تېره شپه په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده
ل ایلیاس ته څخه په مننې په هلمند کې د ورسوي پراخو جګړو له کبله لسکونه زره خلک بي ځای شوې دي کور کلی ترې پات شوې دي اسمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت دغه ولایت د والي لویاند عمر ځواک سره خبرې کړې دي او نمرې دا پوښتنه ترې کړې ده چې اوس هلته وضعیت څنګه ده
سفیران جنگ په بشپړه توګه جنگ مخ اوښتې دي او هغه مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناوه بابا جی د استقامتونه چانجی ندالی اونسوالی استقامت لار او ترڅنګ شپږ سو دمه سرک دغه سیمه چې دم لري پاک سازی روانه ده او ان شاء الله زر به ټول
یعنی دغه سیمه چې طالبانو دی اونې په پایل کې نیولې وي هغه سیمه لا هم په کنټرول کې دي ستاسو منظور ده او جنگ روان دی او کنه جنگ وس نشته او هغه سیمه دوی په لاس کې دي چې تازه یې نیولې دي
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندې ساحو څخه چې هغه وسلو په لفي مختره کړی او هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه تقوی شوې دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن موجود و هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي هوایي بریدونه د مکني عمل هم درې د هغه تحرکات چې د دښمن درلودل هغه روان دي اوس هم ډیری سیمې تحت پوشش راغلي دي نمبر یک شاخره چې ولس مخ باندې باندې شوی واغه به هم ډیر شر خلاص شي
نو کدا سیبي دا چې خلک راغلي دي له دغه سیمو څخه ولي بیرته نزي
هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی هغه سیمو کې چې هغه استقامتداري دي مخې یادونه وکړه ما چې نوې وسوالې استقامتداري او ترڅنګ
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګا شارت پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي
تقریبا شمیر چې یا لشکرګا ته راکډول شوي دي یا هم هغه سیمو ته چې هغه دښمن تر ولکې لاندې سیمې دي خو تاسو دې اوري تر څنګ بعضي کسان پرش کول سوالي ته کډول شوي دي خو مجموعا کوم کسان چې لشکرګا دي هغه تقریبا تر شپږ ګزرو څخه کورنۍ زیات کیږي هم در ځای تر کډول شوي دي بلې اقدامات دا ورته ونیول شول چې دوه کډوال ته باید عاجله کنده دوبای شي ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مستندوی مؤسسات سره خپل اقدامات په اساس باندې او د خپل هغه ارچاو په اساس باندې چې ولسته باید وخت او کیږي د ټول په نظر نیول سره وخت باندې د شهر کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه تر ماجر سی دي کډوال شي دي تر ډیره د پوی په باش ځای ورته جوړ شوی دی ولس مشرانو په دې کې و خپل قومي مشرانو ټول خپل حلې ځلې وکړلې او خپل مرستندوی مشر دم غړي دي سروې باندې بوخت دي تر څو چې دې ته زمينه مسايده کې او په وخت سره خبره کوي دا ښه شان هڅه وکړم
عمر ځواک د هلمند والی ویاند د هلمند جګړې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو
زه د دې په اړه پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خبرو د شالات چې موږ د جنګو د لاسه د شیو چې د قدیمو وروره بار ولاړ دي د خلک نه څه سرپناست چې موږ ځان یو خاطه پناه کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا اوس هغه یو خاطه د غزنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرې سم فازه دی وروره دا چې موږ د خو اسم سره د کومک کو کې یا د سیمینار ته برابر چې موږ خاطه سوروره
مروه اخلاقه د هلمند ولایت سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسوی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لشاته راکړل شوی دي د توغ سره هیڅ په مخنه دي او نه د دولت خاصه او نه د سیاست خاصه او نه هیڅ چې دا یې دا ناک خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د پنا شي نه لري په یو پورن کې راوتل دي نو باچې دولت دې ته زیاته خپل کوکی او اوس په لن هم د هلمند کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لا هم نشته شبکې مو کار نه کوي بندې دي پر مثال برکونه منسته نو هیله منم چې دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمې تماس نیول یا پیغام ته پیژم لمړی خو د هلمند جګړه سخت غندمه کېنان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستې په هل جمع دي د جنې ابتدا ده ډېره سخت هوا ده سبا ورکه چې په متکل کې له چا سره څه یخ کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدمات په سړکونو باندې ژوند تیری د خو دې په تکلیف دا غوښتل خبر چې کول دې مننه شوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې جنایي پیښې زیات شوې دي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال په خوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل دوړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې ل خلکو سره د مالی مرستو تربستې مالیه او نور مسایلو پاړه پښتون ته ځوابونه ورکړي دي احمد تکل په دیړه راپور لري
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې خو سیالې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري دوړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل د بایدن د پښتنو او ځوابونو غونډه د ترامپ تر هغه نیم ساعت اوګداوه او په ترڅ کې د خبره په ډاګه کړ چې څنګه کووېډ 19 ناروغي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دوړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه دوړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل ترامپ په دې برخه کې د خپل ناروغي د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه ونې مخکې پروختون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د تویل چې سګي څناڅه په ویروس اخته شوې دي خو د پښتنې ته سم ځواب ونه وایي چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو ځکه پر دې لدې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي ترامپ همدارس د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ترامپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړ او ویل د ولسمشر دنده مشري ده خو د په وینا ترامپ دا کارونه کړ هغه زیاته کړ چې د ترامپ خورا زیات تمرکز د وندو پر مارکیټونو و خو د کورونا د سرایت مسلې ته لک اهمیت ورکړ بایدن پر ترامپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو لکبل ل زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې ل کانګرس سره فعال همکاري نه کړي هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي بایدن د ترامپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکه وکړې او ویل د ترامپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده د ترامپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي خو ټینګار وکړ چې ترامپ باید هلته لراتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آیا له کرونا وروسته د بلی وبا دراتلو امکان شته؟ په دې اړه وړاندې ووري خوست د کابل جنایي جرمونو ته مخه کو. په کابل کې جنایي پیښو ته د خلکو له اندیښنو سره سم جمهور رئیس اشرف غنی د کابل امنیتي ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان وای ډیر ژربه په هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید ظهیر مل کابل له نورو جزئیات سره.
جمهور ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلي چې په دې خار کې باید د جرایم د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنۍ اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ډینګښت لپاره د غورو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلي باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو له بیلابیلو ابعادو سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو پر بنسټ د امنیتی تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیلابیلو جرمونو توران یو سل درې اویا کسان پولیسو ته معرفي شوي. همدا ډول نه شپېته تړونونه تازه لاسلیک شوي او په بیلابیلو برخو کې درې سوه امنیتي کمرې نوې نصب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان جمعه ګل همت وای ډیر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
هغه دا چې د جذمه په افغانستان ولسمشر د خاطر کوم تقاطعات سره ولسوي چې باید تغییر او د ګرفتار د مجرمینو گرفتاری مطابق د نافذه قانونونو مطابق چې دشمن لاس په سلاوړي او د مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قومندان د پولیسو پولیسو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل بل کابل میشتو سره د وضعیت د ښه کېدو په اړه شوې ژمنې عملي شي او تر خوای د پولیسو پولیسو کې کوم ډول اصلاحات عملي کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض
پل قدرونه د امنیتی او دیپایی ځواکونو غیر مسلکی ناکاره پر بنیاد د قوم سم ژبی تنظیم پر دغو تنظیم شوي دي بیا جوړونه غواړي د سر څخه په غیر له هغه څخه په هیڅ صورت باندې دغه اوسنۍ اداره نسی کولای چې دغه امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتی وضعیت کې داسې مال د جمهوری ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نږدې هر ورځ په دې خار کې د خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکې دوه شکایتونه مخ په ډیریدو دي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د برید پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلې ټپي کړ. له دې وړاندې هم روانه اونۍ د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوي دي.
ساینس پوهان اټکل کوي چې په نړۍ کې له کورونا وروسته بل وبارات له نو علت به په برازیل کې د امازون ځنګلونو سوځېدل وي. په دې اړه د توماس رويټرز بنسټ یو تحقیقي څېړنه خبره کړې ده چې جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوی پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یو نوې وباوي زیات شي. د څېړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څخه نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مګو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډیره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخې د درجه او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیاته مرسته کوي. د مخکښ بیولوژیست له توماس رويټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل دا خطر ډیر لوی دی ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندی ارګانیزم چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چیلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وای د ډیره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشی او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له زنجیره پر استولې سمس کلی کې د طالبانو له لوري د جګړې زیاتوالی په دې معنا دی چې د طالبانو قومندانان په قطر کې د خپلو مشرانو نه مني. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلی دي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې هر ډول مذاکرات بې معنا دي. بصیر هیله من له کابله په قطر کې له دواړو لوریو هیله کوو چې خبرې تسریح کړي. دانش افغان له ننګرهاره لیکي د هلمند جګړې قربانیان ولسته نظری له ازری لیکلی دی. طالبان د جنگ توان نه لري د هلمند جګړې د گاونډیانو په مرسته کړي خو کمانډو ځواکونو مات کړل. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د پاکستان اطاعت کوي خپلواک نه دي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې باید ژر تر ژره اوربند بشي، خوراکي مواد ډیر زیات ګران شوي دي. او عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د هلمند له بې ځایه شویو سره باید ټول افغانان مرستې وکړي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پس ژغ سب شوی پیغامونه خبرو، خو څلور بجې یو دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د هلمند له تازه جګړې بې ځایه شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین بیا وایي چې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي چې دوی د مرستې لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یوه مندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. په دې چاودنه کې د هغې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. بل لور ته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. دغې پایلوبې ته شاهیني اسمایي او سیمرغې البرز لوبډلې وتلې دي. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جاپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. او آذربایجان پریکړه کړې چې د کورونا ویروس د زیاتېدو له کبله به د اکتوبر له 19 د دوو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان حکومت له لوري په وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر خپلواکو ادارو جوړول چې له ځینو نورو ادارو سره موازي بلل کې شي یو شمېر غبرګونونه پارولې دي. د دغو ادارو بودیجه له کومه کې شي؟ زموږ خبریال خان محمد سین له کابل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې په وروستیو دوه درې کلونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمانونو په اساس یو شمېر خپلواک ادارې جوړې شوې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي، د حقوق پوهانو ټولنه او ځینې نور بنسټونه یې له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره موازي ګڼي. د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت د ټولو هغه خپلواک ادارې چې جمهور رئیس د ولسی جرګې په غیاب کې د فرمانونو په صادرولو جوړې کړي ورمعرفي کړي چې یا یې تصویب او یا یې لغوه کړي. دغه جرګه وایي جوړې شوې خپلواک ادارې د دولت په تشکیلاتو کې نشته او نه هم بودجوي واحدونه دي چې ولسی جرګې د تصویب کړي وي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیم زاده آزادی راډیو ته وویل
اداراتی که جور شده اداره غیر مستقل هست که جواب
کوم اداره چی جوری شوی غیر مستقل او ملی شورا ته جواب وین کنه دی. موږ په ملی شورا کې پر دغه جوړ شو وزارتونو او ریاستونو بحثونه لرو چې رادش یو لولسی جرګې رای واخلي. که حکومت دیکتاتوري وکړي او دغه اداري ورمعرفي نکړي موږ به اړشو چی بودیجه یې قطع کړو.
خاغلی ابراهیم زاده دا هم وویل په دغو ادارو کې داسې هم شته چې کارونه له یو شمېر مخکینیو ادارو سره ورته دي. ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي هر اداره، کمیسیون، مرکز او داسې نور چې تصویب شوي واحدونه نه وي په کلنۍ بودیجه کې هم نه شاملېږي. دغه کمیسیون وایي په وروستیو کلونو کې د جمهور رئیس 250 تقنینی فرمانونه چې د خپلواکو ادارو د جوړولو په شمول پکې بیلابیل موضوعګانې شاملې دي ټول رد کړي دي. ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د داشان خپلواکو ادارو جوړول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي نه د جمهور رئیس. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح آزادی راډیو ته وویل
له حقوقي لحاظه د دغه موازي اداراتو شتون د پارلمان د نظارت صلاحیتونه چې دي هغې کې محدودیت راولي. که موږ استبداد خواته بیایي قانون له لحاظ نه مردوده کړنی دي. دوه موازي ادارې چې په یوه هدف لپاره کار کوي یا خو طبعا هغه هدف ته د خلک نه رسېږي پرې باندې.
ښاغلي مصباح دا هم وویل د افغانستان د قانون له مخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې په ځانګړي او بیړني وضعیت کې او هغه هم په دې شرط چې ولسی جرګه رخصت وي د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره تقنینی فرمان صادر کړي. د ده په خبره د موازي ادارو جوړول دومره بیړنۍ پیښه نه وه چې باید جوړې شي. په وروستي څو کلونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیلابیلو فرمانونو په اساس یو شمیر نوې ادارې جوړې شوې چې چارې د نورو ادارو او وزارتونو له چارو سره کټ مټ ورته دي. د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزارت چې ترڅنګ یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له پخوا راهیسې موجود دی. د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدل چې ترڅنګ یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم فعال دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پلټنې نوې اداره د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت چې د پلټنو پخوانۍ عالي اداره لا هم پر ځای پاتې ده. خو پوښتنه دا ده چې د یادو ادارو مالي مسائل څنګه حل کیږي؟ د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند شمروز مسجدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده دو څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو، نه په بودی ملي سند کې نوم لیکو. هغه بودیجه د اداري امور له خوا نه دوی ته تنظیمیږي، خپل مصارف کوي. نو بودیجه خو موږ عواید لرو، د ولسمشر د حکم په اساس دوی ته بودیجه مد نظر نیسو، عوایدو نه ورکوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس دغه اقدام د قانون خلاف نه، بلکې د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا په خاطر شوی دی.
افغانستان ولسمشر د حکومت د امور او پرمختګ په خاطر باید هغه ادارې چې ورته د قانون اساسي صلاحیت ورکړي هغه باید ایجاد شي. دا د قانون سره په تضاد کې نه دی، بلکې دا خو د افغانستان ولسمشر صلاحیت دی چې ادارې جوړ شي او د خلکو ستونزې حل شي.
خاغلی صدیقی وویل د ولسی جرګې صلاحیتونه خوندي دي او هیله ده د اجرایه قوې اړتیاوې په پام کې ونیول شي. ولسی جرګه وایي په دې اړه د جرګې په غونډو کې بحثونه تاوده شوي دي، خو دا چې یاده جرګه به په دې اړه کله او څه پرېکړه کوي دا به د یادې جرګې په راتلونکو تصامیمو کې روښانه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
سبا ترشن آسمان لندی پروگرام کې په لومړي ساعت لدو تر درو بجو د احصایې په اړه باندې بحث لرو. احصایه څومره مهمه ده؟ له اقتصادي ودې سره څومره مرسته کولی شي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او همداراز د سکایپ له لارې او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر ورسره شریک کړي. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ سب شوي پیغامونه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسې د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او ستاسي پیغامونه لا تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازر ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړې وې، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته چې نه وایه چې دا درې سوه څلور سوه مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه د ما ولیدله تاسو راوړې او په کمپاره کې هغه خوشال پښاله کې ما یې بده نو دغه مې نه ته ته ساجه ته خو هغه باندې په کتاب چا ودی چې دا اصل پښاله ده ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لاس یو ول ساته تر دولس کاله پورې دي په نشه روسي وي دي پاکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنګونه کوي کله بازونو بجلی کوي بل کار پاته دي ګرد او راست هیڅ کو پسا دي نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کې خدا چې په تخصصي وي چې دا فقط هیڅ کله ګرد دي د وجود سره وي نه رباني دي مننه.
زه اتخلاده د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر مشکل ولسوالۍ د پوری ولسوالۍ د ولسوالۍ د نوې پروژاستا نو کلینکستا نو مکتبستا تلکان ګرد خشې دې ګرد بدلې دې خاورې دې دا خوشا په منځ کې دا خو بیا څنګه زه منځ کې دا هیڅ نه څو پروژې راووتې څو مرستې نړیوالو وکړې دلته موږ هیڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅښې دا څو خورې په کومه خوا ځي دا سره هیڅ درک نه دی معلوم چې دا وڅښې کومه خوا ته ولاړې دا مرستې دلته هیڅ کار نه دی شوی یوه ډارو نه دی شوی نه یو وخت څه شوی دا نه یو سړک نو څو دې نه پرچک جوړ شوی دی دا په خامالار دي دا غوښته دا ترانسپورت منځ کا دا د دولي وخت او خزل دي خلک په مرزه یا خدای او منافس دې دي خلک دې دي موتور راشت راټامت ات پروژه نو څو نه پرچک شو دا شروات سم دا غوښتنه ده چې دا هم مسوالي ده ته وګورم او سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. څنګه شاز بخیر آزادۍ کارتونکو اوریدونکو ټول ټول سلامونه نیکی وي عمر سیزه د پراو ولایت څخه مفاته زنګ وهلې دي اورور د دورې د مر بخواته زنده پوسټی زر زر د 2000 افغانۍ غواړي کډوري د هلمند بخواته موټران وځي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي داغه د فراو علي ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې ما اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای له سي د ګل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې له سي مصطفی پوسټو والا خلک چې اشرف غنی وای ولا کوم د پوسټو پر لارې کې سي دا وصول د اولس سره د شي دلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې د پیسې و نه خلی نو ما د زادې سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شخص رضا او ورسي والسلام او د دې ته سلام.
سلام علیکم. زاب الله د زاب الله ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د زاب الله ولایت په میزان د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بند ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاص کړي د غولس د ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو سات لار تقریبا په څلور ساعت باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي. هغه میوجات او اصلاحات اوس انار وخت یې غانر په درېمه یې سکامت باندې هم نه خرڅیږي. د خلک پورې وړي دي غریبان دي د غلارې کچیر مستخلاص نه شي د غولس په ډیرو سخت سره مخامخ سي لارې ډیره خرابې دي د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لار باندې راټ موټر تک او راتګ نه شي کولای. اوس انار موسم دی د غيو انار د دې په کال کې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغه لار باندې نه رسي. موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د غلار د ولس پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي. ولس ته وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست زابل ولایت د شرصفاد ولسوالۍ د ولګي د کړي څخه خبره کوم. د زمرینزر سشکال ډیر ارزانه دی په هیڅ رقم نه خرڅیږي. نو د حکومت کوم دا غشتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخته ولاړ شي خرڅ، موږ بېخي مسکنان انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځرو په باره کې د این د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نو کوي ګران شي. وسله
مولوی نور محمد له کندهار څخه داسې غان پېدمه کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چیرو چپاو شروع دی. اکثر اورا د خلکو سره مسکنانو وخته کېږي، متل مې وخته کېږي او دا چغلایي شروع دي چې غلا نو څه جوړ دی. زموږ وطن دا ده چې دا غلو ته باید چې دغه وسي پاملرنه وکړي او د غلو مخنیوی وسي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله خبر کوم چې له بعد دې څخه زما دا آزادی رادیو